افرادی را که به گونه غیر قانونی بازداشت شده اند رها سازند. این پیلوت اوکراینی به خاطر توقیفش به اتهام قتل دست به اعتصاب غذایی زده است. و جدای طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونسک اوکراین روند صدور پاسپورت را آغاز کردند. این سند سرخ رنگ به روز چهارشنبه در بخشی از منطقه جدای طلب دونسک صادر شد. اولین پاسپورت به الکساندر زاخورچینکو رهبر جدای طلبان دونسک توزیع شد. زاخورچینکو گفت این سند گواهی آنچه ما توانایی انجام آن را داریم می باشد و مدرک آنچه حفظ کرده ایم و به دست آورده ایم است. او افزود که روند صدور پاسپورت را آغاز کردند. زاخورچینکو گفت هر کسی که می خواهد در انتخابات محلی اشتراک کند باید این پاسپورت را دریافت نماید. وی علاوه کرد که به دارندگان این پاسپورت اجازه دخول به روسیه داده می شود. کیف گفته است که این انتخابات باید تحت قوانین اوکراین برگزار شود و از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت گردد. جدای طلبان این دو شرط را نپذیرفتند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه در امواج آزادی را دنبال کنید.
ده آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز پنجشنبه است. آقای رضوان مراد، ما در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما همی پنج چالش مشهور است که در برابر حکومت وحدت ملی میگن هستند، البته ما نمیفهمیم. چطور آقای رضوان مراد؟
بله نظر سب دیره من از هم محترم و ملمنو تخر اغلاس فهم چه مو تاسب پگرد معرفی که در غرز اوریدون که تهم او در خبرون موضوع در چه در افغانستان در ملی اولی در حکومت مخت پینزه لوی چلنجونه یا ازمونونه.
البته این سوال اساسیست به محترم آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، که برای ایشان هم خوش آمدید میگویم. همچنان محترم آقای شهزاده مسعود، مشاور رئیس جمهور اسبق، و محترم آقای نظری پریانی، مدیر مسئول روزنامه ماندگار، که برای ایشان هم سلام میگیم و کل میمان هم خوش آمدید میگوییم. منتها آقای رضوان مراد کدام چیزی سیاه کدی یا نکدی و گفت به اصطلاح خودمون
نظر سب دیده پاره چه ده بحث لپاره یو اساس و لرو او ملمان پی وشی کوله چه و غیگی ده ملگور ملتونو استازه چه پا کابل که ده نکلایس حیسم ده چه پا ملگور ملتونو که می خبری کردی او اغا ده کم پینزه چلنجونه ذکر کردی ده اغا ده خبر و جزیات او رو اغا رپورت او رو پر اغا اساس ببیا ملمان خپل نظر شریک کنیم.
بسیار خوب، خیلی بشنیم. ممنون.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي دغه سازمان د امنیت شورا په حقي غونډې کې خبري کولی چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت ارزولو لپاره جوړه سوی وه. نیکلاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2014 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لیرې کړي. ایسم زیاتوی د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي. مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې لکه بلې د بیکاری کچه ډېره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالې نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بېلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې ترمنځ واټن ډېرېږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربېره باید افغانستان د روان کال په دوبي کې وکولی سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهالی مالي ملاتړ ترلاسه کړای سي، او بلاخره ښاغلی هایسم یوې دایمي سولې ته رسېدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلورو برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکلاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2014 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا بې حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کومه معنی نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه ورځ د اقتصاد، حکومت ولی، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سوله غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه دا چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته وویل چې تېره اونۍ یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپلمنځي خبرو پورې تړلې ده او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خو دوی زیاتوي چې طالبان لا اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي.
بله، خب محترم آقای جاوید فیصل، شنیدین سیب سخن اول از شما، نوبت از شما سیب، چی گفتنی دارین؟ بفرمایین سیب.
خب تشکر میکنم، شما هم گفتین که میگن که هستن پنج چالش.
بله.
اینا میگن، به نظر ما حکومت افغانستان سال گذشته را، سال 2015 میلادی را، به حیث یک سال بقا بر افغانستان میشناسه. دو سال چون ما سه تا مسائل بسیار کلان داشتیم، یک انتقال سیاسی بود، دیگر انتقال امنیتی بود و سوم انتقال اقتصادی بود از یک اقتصاد جنگی. بنان یک سال بقا بر افغانستان بود. دو سال مخالفین مصالح حکومت افغانستان و مردم افغانستان میخواستن که اینا جغرافیای سیاسی خود ایجاد کنن، اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانستن که از یزی هدفشون جلوگیری کنن تا مخالفین نتوانن که اهداف خود به دست بیارن. سال 2016 در پالیازی که حکومت افغانستان به خاطر گفتگوهای صلح آمادگی میگیره، یک سالی است که فرصت داریم. در این سال ما فرصت داریم که پروژه های طویل مدت تطبیق کنیم تا او کمک مستقیم به اقتصاد مردم افغانستان شود. همچنان یک سال است که حکومت افغانستان میخواهد که در کنفرانس ورسا و ناتو در برسلز به جهانیان که در شروع کار حکومت وحدت ملی 1-5 ما تعهد به همکاری به افغانستان داشت، به اینا کار کنه که این تعهدشان طویل مدت شود تا چالش هایی که دامنگیر حکومت و مردم افغانستان شده با او مشترکاً مبارزه شود و در این راستا هم دستاورده داشته باشیم. ولی بدون شک سال آینده یک سالی است که به مشکلات مواجه خود شویم، مشکلات می داشته باشیم، اما از سال گذشته درس داریم، درس گرفتیم، از سال گذشته تجربه داریم و این ما را کمک می کنه که سال آینده یک سال بهتر باشه و یک سال پردستاورد باشه.
فیصل صاحب، ده کم خبری چه هیسم یادی کردی ده زنی مسائل و نقطه خوی ده افغانستان داخلی موضوعات دی، چه اغا سیاسی کرکی چونه دی، ده اقتصاد مسئله ده، د افغانستان خلک ورسره د درې څلور لسیزې تقریبا سامخته دي. دوه خبرې ډېرې مهمې دي، د بقا خوندیتوب او طالبان سوله نه کوي افغان حکومت سره. هغه وایي ما په قطر کې له دوی سره کتلي او هغوی اوس هم آماده نه دي چې سوله وکړي. دغه دوه ډېرې لوی مسئلې دي، یعنی دا دومره کش و فش د افغانستان په سطحه، د پاکستان په سطحه، څلور اړخیزه کمیټه هر ورځ د سولې پیغامونه، او طالبان وایي آماده نه دي چې خبرې وکړي. فکر نه کوي چې دا دوه چیلنجونه یا ازمونونه لوی دی او حقیقی دی؟
شه، سوله یو بین الافغانی پروسه ده. د افغانستان حکومت په تیر کې په دې اړه واضح درید درلودلی چې سوله به د افغانانو ترمنځ د افغان حکومت په رهبری او مالکیت سره کیږي. په څلور اړخیزه غونډې چې پیل سوي دي او تر دې دمه یې څلور غونډې سوي دي، په هغو کې یوازې پر دې کار سوي دي چې هغه لوبغاړي یا هغه هیوادونه چې په دغه پروسه کې مستقیم او غیر مستقیم شامل دي، د هغوی همکاري موږ جلب کړو. موږ مطمئن سو چې په دې پروسه کې زموږ شریکان، زموږ همکاران دي او صادق دي. په دې خاطر د هغوی سره کار سوي دي. یو بل مسله ډیره مهمه ده چې هغه باید ذکر سي، او زه په دغه مسله کې د شاغلي هایسم له نظر سره د افغانستان حکومت په ټوله کې توافق د نظر نه لري، هغه دا دی چې طالبان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدلو وروسته د یوې ډلې په توګه مطرح نه دي. هغوی یوه ډله، یوه رهبري نه لري. طبیعي ده چې یو یا څو اشخاص یا یوې ډلې به له هغه چا سره چې شاغلي هایسم لیدلی دي د سولې په خبرو کې آمادګي نه وه ښولې، اما د طالبانو نورې ډلې شته چې هغه د سولې خبرو ته آماده دي.
کومې ډلې آماده دي فیصل صاحب؟
هغه سوله یا د سولې
کومه ډلې باندې تر اوسه هم اعلان نه دی
اوریدلی. څلور اړخیز ګروپ پر دې باندې کار کړی دی. څلور اړخیز د همغږي ګروپ پر دې کار کړی دی. د هغوی سره په دې اړه معلومات شته. دفتن په دې ځای کې د هغو ډلو او اشخاصو افراد نمونه زه نسم ذکر کولای، اما د طالبانو ترمنځ یو شمیر ډلې د سولې د خبرو لپاره ماته ګلري، یو تعداد نورې ډلې لا هم چې
ډېره زیاته مننه،
اما دفتن په دې کار کېږي. دغه څلور هیوادونه پر دې کار کوي چې دغه ډلې هم د سولې خبرو ته راوبدل سي. اما په ټوله کې یو شی دی چې که څوک سوله کوي د هغوی سره سوله کیږي، سولې پروسه دوام پیدا کوي. هغه ډلې چې سوله نه کوي توافق پر دې دی، موافقه ده چې هغه ډلې چې سوله نه کوي هغه به مشترک ځپل کیږي.
مننه پریانی صاحب. لکه څنګه چې فیصل صاحب سره هم موږ دا خبره مطرح کړله، واقع د افغانستان حکومت په دې تیر یو کال کې دې حالت ته او دې کمزورتیا ته راورسېد چې اوس په نړیواله سطحه د دې حکومت د بقا موضوع مطرح کیږي، آیا حقیقت همدا ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و شنونده های محترم و از این جایگاه استفاده میکنم. سال نوی میلادی باشین خورشیدی شمسی را، سال 1395 را به همه مردم افغانستان تبریک میگم و انتظار دارم که نوروز خوشی را آغاز کنند. من فکر میکنم که یک مقدار صحبت ها روی توانمندی های دولت وحدت ملی از جانب نیروهای بین المللی فشار آورنده است، به این معنا که میخواین دولت شاید هم بیشتر متوجه مسئولیت های خودش باشه و برای بقای افغانستان تلاش بکنه. اما واقعیت است که سال پیش رو به هیچ عنوان بقای دولت را نمیتونه تهدید بکنه. من به عنوان یک روزنامه‌نگار باور دارم که سال گذشته برای ما بسیار خطرناک بود.
بله.
و طبیعی است که سال پیش رو هم با تهدیدهای به سراغ ما خواهد آمد، اما ظرفیت‌هایی که در نهادهای امنیتی دولت افغانستان وجود داره با این تهدیدها مقابله خواهند کرد. و از جانب دیگر چون جایگاه مردمی مخالفین جایگاه مردمی ندارن و هر روز مردم نسبت به اونا نفرت پیدا میکنن، تنها تهدیدی که در برخی از نقاط توجه دولت میتونه باشه است که همکاری هایی که با طالبان یا هم با داعش از طرف حلقاتی که وابسته به سازمان استخبارات پاکستان در درون حکومت هستن صورت میگیره، سبب میشه که در سال پیش رو برخی از جاها به طالبان داده شود. طالبان به خاطر اینکه
پریانی صاحب بخیر، تاسو ډیر نوې او غټه خبره کوي. د افغانستان په استخباراتي ادارو کې یو عادی سرتیری خونی شي کولای کنه چې داعش ته یا طالب ته سیمه پریږدي؟ حتمانه بلوړ مقاماتی څوک کېدی شي دا مقامات؟
تهدید کلانی که متوجه ثبات افغانستان است از یک نقطه است و او همکاری حلقات مزدوری که متاسفانه در حکومت افغانستان هستن. من نمیتونم از کسی نام ببرم، اما این حلقه را رئیس جمهور میشناسم، رئیس اجرایی میشناسه و هم سیاست مداره افغانستان میشناسن و هم مردم افغانستان.
بله.
آنچه در قندوز اتفاق افتاد ناشی از قوت طالبان نبود، ناشی از یک معامله بود، و آنچه در هلمند اتفاق افتاده متاسفانه ناشی از یک معامله است که ساحات را برای طالبان واگذار کردن. اگر این معامله ها شامل تطبیق یک پروژه سیاسی در افغانستان باشه، میتونه ساحات دیگه را مینا برای طالبان بدن، اما به هیچ عنوان سلامت از این کشور و بقای از این نظام مینه ایست یک تهدید.
بله.
به نظر نمیرسه. ممکن چالش های زیادی با وجود بیاید.
تشکر.
بله. اما بقای از این نظام وجود داره و تهدید نمیشه.
بله. تشکر. محترم آقای شهزاد مسعود، نظر شما را بگیریم. شنیدین این موضوعات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل نوبت سره تاسو دواړو قدر منو ورونو تا او د میز ګډون کوونکو تا او د رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
تشکر.
متاسفانه چې زه د ورونو د نظرات بیا برخلاف زه ډیر نا امیده یم، ځکه چې زه د غروان حالات چې وینم او هغه که د ملګرو ملتو استازي کومې وړاندوینې کړي دي زه ډیر ورسره موافق یم چې یقینا دغه مشکلات شته، دغه مشکلات زه وینم په هر ساحه کې زه وینم. نو تیر کال هم د موږ افغانانو دپاره داسې کال نه و چې موږ یو څه لاسته راوړنې درلودلی. په نظامي حالاتو کې موږ ولیدل چې متاسفانه موږ ډیر ځایونه یې لاسته ورکړل، حتی د ولایت په سطحه باندې، او همدارنګه د اقتصادي وضعیت هم تاسو د خلکو وینئ او د سیاسي کشمکشونه هم د حکومت ترمنځ وینئ، او د سولو په ارتباط باندې هم هغه متضاد موقفونه د دولت په منځ کې هم تاسو وینئ. نو تیر کال هم نو امیدي وه، زه روان کال خدای دې وکړي چې دغه سنی، اما زما په اند باندې متاسفانه چې دغه حالات ته زه هم ډیر خوشبینه نه یم. د دغسې یو مشکلاتو سره به موږ مخامخ کیږو، نه د سولې دپاره هغه څه امیدواري شته ده چې څنګه د افغانستان خلک د سولې دپاره هیله من دي او واقعا ټول په اکثریت کې سوله غواړي. د سولې دپاره اصلا یوه واحده اراده نه په دغې خوا کې شته ده متاسفانه، او نه په مخالف لوري کې شته ده. او تر کوم ځای پورې چې د مخالف لوري خبره ده، زه خو وایم چې هر هغه څوک چې د جنګ په محاذ کې په داخل د افغانستان کې په نظامی مسایلو کې ډیره حاکمیت لري، وړتیا لري چې هغه سولې ته کینني او د سولې خبرې ونه کړي، هغه نورې ډلې چې په نوم باندې جدا شوي دي یا به جدا یا به نهوي، او چې داخلي قوت ون لري هغه بیا ډېر مؤثریت من لري. هغه څوک چې اوس ځان ډېر باقوته بولي چې هغه د ملا منصور ډله ده چې یو دفتر یې په قطر کې ده، هغوی خو د خبرو نه داسې معلومه شوه چې مطلقا دا خبرې رد کړلې. نور که چیرې دغه سي، نو متاسفانه چې موږ به روان کال هم د دغه سي مشکلات سره مخامخ وو.
ډېر زیاته مننه کوو فیصل صاحب. دینه مخکې چې اوریدونکو ته نظر سه موږ تاسې مراجعه وکړو او د اوریدونکو نظرونه او پوښتنې راوخلو، غواړم په دې پوه شم چې د افغانستان یو لویه مسأله چې هر افغان پرې موافق دی هغه د افغانستان ناامني ده. یعنی افغانان وایي چې ډوډۍ دې نه وي خو امنیت دې وي، دوی وایي چې پرمختګ دې نه وي خو چې زما بچی مکتب ته ځي بېرته باید روغ رمټ راشي. او د امنیت په مسأله کې پاکستان، د پاکستان استخبارات تل تورن دي، او تقریبا د افغانستان حکومت دا یو حق دی چې اوس په نړیوالو منلې ده چې لانجه او ستونزه او غم او ناکراري ده ډیورن کرښې اخوا راځي. نظری پریانی صاحب یو ډېره جالبه خبره کوي، دی وایي چې د افغانستان په استخباراتي دستګاه کې خلک دي چې طالبانو سره معاملې کوي، طالبانو ته منطقي سپاري، د داعش په مسأله کې هم معاملې لري. او اجرایي رئیس او ډاکټر صاحب اشرف غنی په خبر ده، ډاکټر صاحب اشرف غنی وایم خوش ده تاسو په خبرې است، اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله په خبر ده چې دا کړی څوک دي؟
شه مخکې له دې چې زه پر دغه مسله باندې بحث وکړم، دغه د ښاغلي هایسن په خبرو کې ځینې نور ټکي هم و چې ستاسو په گزارش کې هم نه و ذکر شوي او دوستانو هم اشاره ورته ونه کړل. هغه د افغان حکومت د اصلاحاتو پروسه په ټوله کې وستایله، ویل چې دا زموږ سره کومک کوي چې د وارسا او د ناټو په کنفرانسونو کې نړیوالو مرسته کوونکو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره د اوږده مهال لپاره خپلې همکاري جاري وساتي. تر څنګ هغه د اقتصاد په برخه کې د نوو بنسټونو د رغېدلو په اړه باندې خوشبیني وښودله، همداراز د افغانستان د ګمرکاتو څخه د محصول د لوړېدا په برخه کې خپل خوشبیني وښودله. ویل چې دا یو شګه مبینان د افغانستان د حکومت مثبت کارونه چې و د هغو ارزونه هم وسوه، په هغو ساحو کې چاندې شنې وې، په ټوله کې هغه زموږ سره مرسته کوي چې د نړیوالو توجه افغانستان ته جلب سي او نړیوال دغه هیواد په دغه سي وضعیت کې پرې نژدوي. زه بل ځای ته راځم، دغه خپل چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې نن ټول په دې پوهیږي چې لانجه په پاکستان کې ده، یا اساسي مشکل د ډیورنډ کرشي لا غاړي څخه راجوړ دی، او د ډیورنډ کرشي پر دې غاړه باندې خلکو ژوند په سختۍ کې دی او خلک ورڅخه کړیږي. بینان دغه خپل د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست د فعالیت او د کار نتیجه ده دغه وضعیت سمو ده وړاندې نو بل اخره د سی وضعیت جديږي بینام د افغانستان د حکومت لپاره لسترلونه د هغه دایچ افغانستان نه کډونه کډونه مکوله بل اخره په حقیقت بدلیږي او نړیوال هم هغه ته وکی وای د افغانستان په حکومت کې د طالبانو ملګری زه په دې اړه واضح تفسیر نسم کولای او نسم تایید ولای دا ځکه چې د حکومت په بدانه کې به داسې اشخاص نه وي اما په ټوله کې یو بحث په خواځخه شتون درلودلې د په خواځخه د حکومت په منځ کې و چې هغه کسان چې افغانستان کې اوسېږي هغه کسان چې د افغانستان په لوی شهرونو کې دی او هغه کسان چې د افغانستان ملي امنیتي دفاعي ځواکونه دفاع کوي د هغوی څخه ساتنه کوي د هغوی کور ساتي د هغوی دفتر ساتي د هغوی ارزښتونه ساتي دا خلک په هیڅ صورت باید د طالب او نورو ورته ډلو کړنی ونستای د هغوی ملاتړ ونه وسیږي او د هغوی څخه ملاتړ ونه کی دا بحث له خاص څخه مطرح دی حکومت هم دې مسلې ته متوجه دی هغه اشخاص چې د حکومت لتریبینه د طالب وحشت توجیه کوي دا د حکومت لپاره د قبول وړ نه دی حکومت په هیڅ صورت د ډول فعالیت اجازه نه ورکوي په ټوله کې تلاش پر دی چې دغه ډول اشخاصو مخه ونیول سي ترڅو دوی سره لدی چې په افغانستان کې لشجوند برخه مند دی په افغانستان کې له قوانینو څخه ګټه پورته کوي قوانین د هغوی په ګټه دی یا هغه قوانین چې موږ لرو هغه موږ مکلف کړی یو چې له دوی څخه دفاع وکړو ساتنه وکړو بینان دوی باید له حکومتي ټریبیون څخه له دغو اسانتیاو څخه په ګټه اخیستنه سره جنایت توجیه نکړي
بله
بله تشکر آل نوبت شنونده های محترم ماست ما شماره های تلفون اعلان میکنم ما استا استا با اجازه آقای رضوان مراد چون شنونده های ما میگه استا استا بگوین که تیز تیز بگوین ما نشته کده نمیتونیم ما دو شماره داخلی داریم که 0700-822-755 و 0799-203-540 میباشد تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540 و همچنان شماره بین المللی ما 0042-02-2112-4501 در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید. مهربانی بفرمایید.
سلام علیکم. سلام برای یادگیری سفرکنان
من امامشان. یک سلام خوش آمدین. بفرمایید.
همی حکومت افغانستان همی تقریبا 30 سال میشود 50 سال میشود 10 سال یک که میشود گفت سر موضوع خلی دوران اگر باشه با من خط دوران افغانستان کتنی پاکستان امزا کنم اگر سال سال تیر شهر 20 سال هم تیر شهر همی افغانستان رو بود نمشه پاکستان نمی باشه که افغانستان رو بود شهر و یک شهر هم زمه امارم همی خط افغانستان میشن دوران میشه از خط افغانستان هم بشه نمیتونه حکومت افغانستان نمیتونه مردم افغانستان نمیتونه همیتونه به هر چی هر چی همیتونه مردم شانس میگل دیره همیتونه به طریقی که نمیتونه از این که خوبه خیلی آره امضا کنه آمده آمارسه که نسبت که
آیا هم فکر شماست تشکر یک شده نمیدی دیگه بله شما دیگه بفهمان شد
فرایی هم سلام و نتاست و ملمانو تا بل لارم دی سوالم دی ما نظر داره چی دا خود نظر بوایم چی نه دکتر سابدلائی سیاست نظر دی نه دکتر اشرف غنی نه پا اقتصاد که نه پا سیاست که یا هم دا حکومت چی دی دا هر پریک رو چکی احساساتی که جوری که سنگیز دا پریک نه که دا هم نظر دی مالو یا هم کار چکی دا مختار که او آغا کار نامو دی که سلام سبا زده کار کنم اکرم پات دی زده پسار تو زده مبارزه کنم من مبارزه که اینو دخلی خوب رید
بیر زیاد
حکومت نه کام حکومت دی
من نه تشکر یا بلا وردون که هم اخلو
حکومت و اکرم تو بگم
بله
بله
مربانی و که زن ماری فکر ازادی را دیو دا
بله
بله
بله بفهم مسیب
بله آقای نظر
بله
محترم آقای مراد
بله
میمانان شما را از سلام تقدیم میکنم در رابطه به آجنده امروز موضوع شما
نه.
نیکولاس هیسم در مورد ارتباط و هشدار افغانستان که دادن در همه قضایا خودشان شامل هستند. اگر خود از اینا باقیان با افغانستان همکاری صادقانه داشته باشند، قضایا را میتونن به خودشان از طریق بهتر از طریق خودشان حل شود. مثلا در موضوع میگن که ما حال به نام کمیته سیاسی طالبان در حساب اوضاع و احوال سیاسی افغانستان از این کدام آدرسی نداشتیم و فعلا خود آقای هیسم میگه که من همراه دفتر سیاسی طالبان در تماس شدم، اونا آماده نیستن که با افغانستان در رابطه و صلح همکاری داشته باشن یا در میز مذاکره حاضر شوند. بناهن از این هشدارهایش یکیش هم موضوع صلح بود، دیگر موضوع اقتصاد از موضوع بعدی از این رشد فرد میکنم زیربنای اقتصاد تولیدی که عبارت از فابریکا تا مردم به کار جذب شود که متاسفانه تا زمان تأمین امنیت نباشه هیچگاهی که چیز کار افغانستان تا بال نتانسته و نمیکنه. قزن هم اگر میکرد ما اکثر فابریکای از گذشته داشتیم، در تیم نوسازی و بازسازی باید اینا شامل میشد که متاسفانه نشد. دوست دیگه ما میگه که گویا خوشبین هستن، در حالی که اونا خوشبین نیستن. خود طراح نمی اوضاع و احوال در افغانستان امریکا است. اگر مانند سوریه افغانستان هم یکی از نظام از قوتهای بزرگ پشتیبان افغانستان در قضایا باشه، مثل که روسیه از بشار الاسد حمایت کرد، امریکا نتونه در سیاست خود در سوریه موفق شود. اگر ما بتونیم مطابق اونمو پیمان نظامی که با ما امضا شد با ما کمک نکده، ما باید از امریکا سرباز بزنیم که ما نمیخوایم با تو پلان نظامی خود را داشته باشیم، یک کشور آزاد مستقل هستیم، میخوایم با کشور دیگری به خاطر ساختار نظامی افغانستان که یک نظام مطمئن برای دفاع از امنیت افغانستان باشه ما با اون متوسل شویم. ما این که خودشان بر ما اوضاع را میسازن، بازم میگه که اوضاع و احوال گرم میشه، امکانات از این هست که تو اوضاع
اگر از امریکا هم رو برگردانیم، وقت ناتو هم یا وقت شوروی خود سابق هم یکان مشکلات داشتیم، وقت ایران هم خیلی کدام مملکت ما سیف یک ذره همکاری کنیم دیگه، مملکت هم نمیمونه به خلم.
من تو گفتم که مقصد ما قوای مثلا روسیه امروز همسایه نزدیک است، آدم میتونه در معقولی بسیار حقوقی هست، میگه سیاست دوست دائمی داره نه دشمن دائمی. ما در قضایای خود همین منافع و در پهلوی دیگه ما یک مقوله را به تمام پیشنهاد کردم که او برادر منافع امیر نگوین، حیثیت مملکت بگوین. این واژه بود که گاندی مهاتما گاندی در اواخری که حزب شب به حساب به دو قسمت تقسیم کردن از همین واژه استعمال کرد.
بله خیلی واژه من تشکر.
یک دو شنوند دیگه ما در راست بگیریم بعد از اون به میمونای محترم نوبت میتیم. بله شنوند بفرمایید. و علیکم السلام.
سلام
علیکم. وعلیکم
السلام. مرحبا خیبان به پروان نمالی کنی ولیدم.
مهربانی سر
رورا زمان نظر خدا به زید افغانستان حکومت و انستاسی را دیو دلاری او بکن که خدای تاو گوری افغانان نو پتما کوی سو سبا مونگو تاری چه سر او گود دایش سر ملا محمد رسول سر ملا منصور سر خدای تاو گوری در افغانان نو پتما کوی آقا بکردی سر پا دورا که دغسی یو نپر مونستاسی حکومت بخط چلنج ور که بستل خمول همه کیجی مونگو تاسی بود خبر نید جلوان در خبر تا مدکی کمد مدکی بل خواه اعلان کهو چه صلح کهو دا صلح مون همه کیجی خدای تاو گوری خلمو پتا ما کهوی
چه وشی غرورا چه وشی نو چه باید وشی
خدای دوی خو بس موږ تاسو به خپل کار کوو چې څنګه نور رسیږي نو دا خو بس نه کیږي چې خلک به تمه وي چې صلح کوو صلح نن به کیږي سبا به کیږي دوسه طالبان خبرو ته نه دي مده موږ تاسو د صلح اعلان کړی دی دا به نه خو نه کیږي.
ډېره مننه تشکر یو بل اورېدونکي هم اخلو. بله مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. سلامونه او احترامات وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
اگر نمی که در نلما سخه چی در دولت هستاوی ریفشتن و میلا در چی یو اون دو خوب اسلام آباد که بلا پر کابل که بلا پر اسلام آباد که حتی درش بودی هوا چی و یه نشتی بعد و افغانان یو وقت بدلون ولی و اتفاق بدلون دم نو افغانان و نل بی او دستان خبری پاکستان بل سیاست وارا که در دستان پشتن داده چی در پاکستان پر دوستانی سیاست که تا چی کم جواب لری چریشته خبر داد که دولتش پس از دادن شرط دوام چیوی طالبانو مشتر موفق نوکری طالبان نمیشه داشت پس سرکشی خبری دست رو که دامیو که شرط تغییر پیشتر نواریشی دکار مختلاتی یا دا
ملت په ارامه باندې شي. ستاسو د خاص سره د پاکستانیانو د پاره کوم حساب ستاسو په مقابل کې؟
بله مننه، تشکر کوم. فی الحال د پاره هم دغومره اوریدونکي بس دي. فیصل صاحب، زیاتره پښتنې پر دولت انتقاد دی او متاسیا ستې، نو غوړو چې تاسو ځواب کړی کم دی. وروستۍ پښتنې پیل کړی چې پاکستان بیا هم لوبه وکړه، افغان حکومت اعلانونه کول چې په څو میاشتو کې به ډېر لوی بدلون کېږي او په مارچ کې به خبرې کېږي، اما مسئله هماغه صفر په صفر ده.
ښه، ما دغه وروستي اورېدونکي نوم وانه اورېدی، خو چې هر څوک کورې ودان چې زنګ یې وهلی و. اول یو شی باید ډېر وضاحت خلک هم ولري، حکومت هم ضرورت دی چې خلکو ته وضاحت ورکړي چې سوله یو پروسه ده. ممکنه نه ده چې نن موږ د سولې خبرې پیل کړو، سبا یا یوه میاشت دوې میاشتې وروسته موږ د سولې د خبرو نتیجه ترلاسه کړو. که موږ له وسلوال طالبانو سره مخامخ د سولې خبرې پیل هم کړو، له هغوی سره د سولې خبرې وسي، هغوی هم قناعت وکړي، بیا هم د افغانستان اوسنی امنیتي مشکل یا په افغانستان کې جنگ پای ته نه رسیږي، یا هدي اکل د وخت په تیریدلو سره پای ته رسیږي. بناً اړتیا ده چې موږ سوله د پروسې په توګه ومنو او فکر ونه کړو چې سوله په اصطلاح په بله دروازه کې ده او افغانستان ته به داخلي راځي به. اما په ټوله کې موږ په خو هم له پاکستان سره مشترکاً د سولې ګډې هڅې کړې وې. دا ځل د سولې دا هڅه له پخوانیو څخه متفاوته ده. موږ د امریکا او چین حضور په دې ځای کې یو تضمین ګڼو. امریکا او چین د ناظرینو په توګه په دې پروسه کې یا د شریکانو په توګه، د اصلي شریکانو په توګه هغوی ژمنې څاري. له هر ادرسه چې هر څوک ژمنې کوي، نور درې سره هیوادونه دغه ژمنې څاري چې په هغه باید عمل وسي. تیر درې غونډې چې په دوی په اسلام آباد یا په کابل کې سوی و، د کابل وروستۍ د غونډې پرته په هغو درې غونډو کې پر کوم مواردو چې تصمیم نیول سوی و، فیصله سوی و، پرېکړه سوی و، له هغو څخه موږ هغه لازمه نتیجه ترلاسه کړې ده یا هغه محسوسه نتیجه مو ترلاسه کړې ده. بینان په وروستۍ غونډه کې کومه فیصله چې وسوه، چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د اسلام آباد په کوربتوب د سولې مخامخ خبرې پیل کیږي. د سولې مخامخ خبرې ممکن پیل سي وای. ما مخکې اشاره وکړه چې د طالبانو څو ډلې د سولې خبرو ته آماده وي، او تر څنګ د شاغلي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ډله هم د سولې خبرو لپاره آمادګي لري. اما د صدر الخیز ګروپ د فیصلې پر اساس باندې یا د هغوی د کار نتیجې ته د انتظار په خاطر باندې دغه پروسه یا دغه مخامخ خبرې څنګه څه وزنډې، اما خبرې کیږي، خبرې عملی خبرې دي. موږ د دې لپاره چې په دې پروسه کې د خپل شریکانو مشخصا د پاکستان له صداقت څخه ډاډه سو، حساب پر نتایج وکړو. که موږ نتیجه ترلاسه کوو چې تر اوسه مو ترلاسه کړې ده، که تر دې وروسته هم موږ نتیجه ترلاسه کوو، معنی دا ده چې پاکستان په دې پروسه کې زموږ سره همکار دی، زموږ اساسي شریک دی او صداقت لري. اما که نتیجه ترلاسه نسی، واضح خبره ده چې هغه شکونه چې خلک یې لري د پاکستان په صداقت باندې، لکه دغه ورو چې ترلودلې د حکومت په منځ کې هم ورته شکونه موجود دي. پاکستان هم د دې لپاره چې د اعتماد فسا ایجاد سي او د افغانستان حکومت او خلک پر پاکستان باندې باور وکړي، اړ دی په دې پویژ دای وهلی هم چې دوی اړ دي چې عملی اقدامات وکړي، عملی کار وکړي تر څو په دې برخه کار وسی. یو شی باید بیا ذکر شي چې د افغانستان په سوله کې نن پر په خاله بحث نه کوو، نن د افغانستان په سوله کې د پاکستان ګټه هم ده. پاکستان انرژي ته سخت اړتیا لري، انرژي نه له هند ترلاسه کولای سي، نه له چین ترلاسه کولای سي، نه له ایران څخه. د هغوی انرژي له مرکزی آسیا څخه ترلاسه کیږي، د مرکزی آسیا مکمل لار د افغانستان څخه تیریږي. د دې لپاره چې پاکستان انرژي ترلاسه کوي، د دې لپاره چې د پاکستان تولیدات مرکزی آسیا ته ورسیږي، به د خپلې طریقې څخه شرقي اروپا ته ولاړ شي، پاکستان نه دی چې افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. بینان نن وضعیت متفاوت دی، تغیر کړی دی، او موږ هیله مند یو چې دا ځل له دې خبرو څخه نتیجه ترلاسه کړو. فراهی صاحب، اختری صاحب او صالح محمد دوی مدري ورونو چې هم زنګونه وهلي و، اول دا و چې رهبرانو چې ژمنې کړې دي، پرای صاحب ویل چې ژمنې سوي وي په هغه عمل نه کیږي یا سلو فعالیت کیږي. طبیعي ده چې د کمپاین په وخت کې په خلکو سره ژمنې سوي دي، تر هغه وروسته هم د خلکو د توقعو مطابق یا د خلکو د غوښتنې پر اساس باندې وعده سوي دي. اما یو شی باید موږ ډاډه واوسو چې دغه ژمنې ټولې یا حداقل یوه لویه فیصدي هغه وخت عملی کرای سی هغه وخت مور پایل تر لاسه کولای سو چې ولس تر چاکنو ورسته بیا هم د خپل حکومت تر شاو دریږي هغه کسان
فیصل صاحب او بخی تاسو ولې حکومت استازي استه تاسو ولې هر څه په ملت او په ولس اچوي ولس څومره ودریږي ولس خو په انتخاباتو کې لټول ستونزو چې لري سره راوته
ولس څه موږ وایو چې تاسو حکومت څه ملاتړ وکړي
یعنی د افغانستان خلک د افغانستان له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي لکه څنګه د فاسد چارواکو ملاتړ وکړي څنګه لکه څنګه چې پریانی سی ویلی او هغه مقام امنیتي مقام ملاتړ وکړي چې لای سای سره تماس لري یعنی ولس باید څومره نور نازونه ورکړي چارواکو ته
نه تاسو وګورئ دلته شخص مطرح نه دی موږ نه وایو چې د ولستي یا د افغانستان خلک د اشخاص او افراد څخه ملاتړ وکړي ولستي له حکومت له سیستم له نظام ملاتړ وکړي که د نظام ملاتړ خلک وکړي که خلک ورسته هم د خپل رائے پښتنه وکي حکومت هغه فیصلا اکاونټیبل ونیسي حساب ورڅخه وغواړي هم د ولس ګټه پکښې ده هم د مملکت ګټه پکښې ده موږ نه غواړو چې هغوی د فوق العاده کار وکي د ولس ونډه چې په افغانستان کې ستطبیل چې رئیس جمهور په حیث باندې په هماغه اندازه مسؤلیت لري رئیس جمهور په اندازه یو سرباز د پولیسو یا د اردو یا د امنیت په خپل اندازه مسؤلیت لري اما ولس یو عادي سړی چې افغانستان کې ژوند کوي هغه د سرباز له وظیفې څخه په امن کې دی هغه د حکومت له کار څخه مثلا خدمات ترلاسه کوي هغه هم خپل مسؤلیت لري د دې مسؤلیت دا دی چې هم چاته چیرای ورکړي ده هغه داغه څخه وغواړي چې زما څخه دغه شان زما سره ژمنه کړي و نن دی عمل چیرې دی تر څنګه باید هماغه اشخاص سپورټ کې ملاتړ وکړي چې ژمنه چې ورسره وي چې هغه تر رسیدګي وسی د خلکو له همکاري د هغوی له ملاتړ پرته نه امنیت شونې دی نه د سولې پروسه باندې لیکي
فیصل
صاحب
خبره
افغانستان کې به شاید چک ونه ویني
استاسي خبره بيخي سم ده چې د خلکو همکاري د چي نظام ټینګيږي د خلکو همکاري د چي حکومتونه ولسونه مملکتونه پکې پرمختګ کوي فکر نه کوي چې په یو نظام کې چې یو وکیل د پارلمان یا یو زورواکی راځي په سرک په سر باندې هغه پولیس چې تاسو وایئ چې د خلکو خدمت ته ولاړ دی هغه په لغه توپ سوکان وهي او په 15 دقیقو کې هلته یو بله مېرمن په امبولانس کې ساه ورکوي چې د ماشوم باید وزېږوي هغه مېرمن او د ولادت لپاره روغتون ته روانه ده ولس ولې یعنی له اسمان نه خو نه دی راغلی بیا چارواکي یا حکومت چې ولس ملاتړ وکړي فکر نه کوي چې حکومت خپله د دې مسؤول دی چې د ولس ملاتړ له ځانه لرې کړي
تاسو دلته وګورئ دا وکیل مثلا مو یاد کړل دا ډېر څه سوال ډېر بعد پېښ شو چې دا پېښ وسو
نه په صرف په غندلو به نه کیږي کنه تاسو بعد ولست ته ځواب
لري اما اجازه راکړئ
مهرباني
اجازه راکړئ وکیل د ولس استازي دی په دې ځای کې بیا هم زوایمه د ولس مسؤلیت تر حکومت زیاتې ولس وکیل او قانوني مسؤلیت لري اما په دغه ځای کې که ولس سم ټاکنه کړې وای سم سړی ټاکلی وای او ولس دغه شخص څخه هغه موکل نه ته رای ورکړې د پښتنه ځنې کړې وای زه فکر کوم چې دغه مشکل پیښ شوی نه وای بنا اندازه کوم چې مهمه ده هر چاته چې رای ورکوي ولس اشخاص هغه د هغو څخه بیرته جواب غواړي چې تاسو مال لپاره څه وکړل ته څه کوي ته څوک پر کوم خوروانې دا مهمه ده چې اکاونټ بلې ونیسو نو څوک ولای چې شاته راي ورکو پیردو چې ځان بلای کار خلاصو بیا چې بل کمپاین لا رسیږي هغه ته موږ یې راي ورکو یا نه ورکو بینان د ولس سهم په بیا رغونه کې د ولس
سهم
د ولس وند د وزارت په بهتري کې اساسي ارزښت لري یو بل شی وو صالح محمد ضرور پښتنه وکړه چې سول له چا سره کوي ځکه خو څوک نه قبول یو دا لار نه دا پریر د وجنګ وسی اما یو شی دی چې سول په تیر کې تیر حکومت هم د شغلي حامد کرزی په مشرۍ مخکنی حکومت هم دا لار تعقیب کړی و وسنۍ حکومت هم وظیفه لري چې د افغانستان د ولایت د غوڅ اکثریت له غشتنې سره سم د سول لپاره کار وکړي اما سول افغانانو سره کیږي طالبان د حقوقي ډلې افغانان حزب اسلامي د حقوقي اشخاص او افراد افغانان حقانی د حقوقي اشخاص او افراد افغانان افغانان سره سوله کیږي بهرنی تروریستان په تمام معنا ځپل کیږي له حقوقي سره موږ هیڅ راز سوله نه لرو کدایشتي که القاعده ده که د ازبکستان اسلامي غورځنګ دی که نورې ډلې دي که نورې دي د حقوقي ټول سره موږ سوله نه کوو حقوقي ځپل کیږي او حقوقي زموږ اساسي مشکل هم نه دی زموږ اساسي مشکل د امنیت له ناحیه څخه له افغاني ډلو څخه دی
ډېر زیاته مننه کوم شهزاده محسوس صاحب د فیصل صاحب سرګندونې مو واورېدلې. یو لوی عمده مشکل چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی هغه او یو بې اعتمادي ده چې د حکومت او د خلکو ترمنځ ده، او دا بې اعتمادي نه یوازې دا به انصاف نه وي چې سړی وایي چې د ولسمشر غني او ډاکټر صاحب عبدالله د حکومت له امله ده. د 13 کاله د حامد کرزي په حکومت هم خلکو چندان اعتبار نه درلود، دا یو حقیقت دی. خبره داسې ده چې آیا خپل حکومت په ډیرو مسایلو کې ملامت نه دی چې دا ولس له ځانه لرې کړي؟ یعنی فیصل صاحب وایي چې دا د خلکو کار دی چې دغه رقم وکیلونه ټاکي، د مثال په توګه دغه رقم قمندانونه ټاکي، نو دا حکومت دا د نظم او قانون ادارې، دا د خلکو ملاتړ، دا د خلکو ووټ. مهرباني
ګور مراد صاحب، زه خو چې دلته خبرې کوم نه د پخوانی حکومت په نمایندګي خبرې کوم او نه هم د اوسنی حکومت. نور وقید امر خدا شیده چې وقید خبره ده شیده چې موږ باید اره پړه په ملت باندې وانه چو. دغه ملت زه درته ویلی شم چې په دغه څو لسیزو کې د خپلو مشرانو سره هر څه چې لازم هغه کړی دي. زه به یو ښه مثال درته یاد کړم. اول دغه د ملي وحدت حکومت چې جوړ شو په ډېر سختو شرایطو کې، په ډېر سختو تهدیداتو کې، دا ملت جکس دغه مشرانو ته رای ورکړلې، او حتی تر دې پورې چې انتظار هم نه کېده چې په دغه سیو تشکیلاتو باندې باید حکومت جوړیږي چې د افغانستان په تاریخ کې موږ شاهدان وو. اما ملت د خپلو ملي مسلحتو په خاطر باندې دا هم وزغمه وی مانه. موږ به پړه په ملت باندې نه اچو. دا چې د ملت او د دولت ترمنځ څومره واټن پیدا شوی ده زما په اند باندې دا د حکومت د کړنو د وجه نه پیدا شوی ده، چې متاسفانه زه په دې عقیده یم چې اوس د ملت او د دولت ترمنځ واټن ډیر زیاته. بیا هم زه دا ویلی شم چې د افغانستان په قضایاو کې چې حکومت ملت په اعتماد کې وانخلي او ملت بیرته ځان ته ورنږدې نه کړي او د هغې دپاره عملي کارونه ونه کړي، متاسفانه دغه واټن به همدغه سي.
اما محسوس صاحب، یعنی لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، او دا دواړه مشرانو خو یو کال کېږي د ملت لپاره ژمنې کړې دي، 14 کاله خو دوی نه ول. فکر نه کوي چې ستونزې اکثره له پخوا پاتې او دا یو حقیقت دی چې دوی ته په میراث کې ډېر مشکلات رسېدلي؟
نه زه د دې خبر سره په دې نه یم موافق جناب مراد صاحب چې معقت ادارې د جوړښت نه را په دې خوا ډېر څه شوي وو چې هغه هم دوی ته په میراث پاتې شوي دي، او دغه اوسنی مشران هم د حکومت د پخوانی حکومت نه په میراث پاتې شوي دي. دا د اسمانه نه دي راکته شوي. تاسو هر یو وګورئ ډېر جګ موقفونه په دولت کې درلودل، هغه که ښاغلی غني وو، که ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله وو، که جنرال صاحب دوستم وو، که سرور دانش وو، که ښاغلی اتمر صاحب وو. تاسو هر یو وګورئ دا د بیرونه نه دي راغلي، دا هم د پخواني حکومت د بقایاو څخه دي چې په هغې حکومت کې کار کوو، په هغې حکومت کې په ډېرو جګو چوکیو باندې کار کوو. دانون چې نیمګړتیا باندې نیمګړتیا به وي.
آقای مسعود یک لحظه، آقای پریانی با اجازه شما، بله آقا در قسمت دوم شما یک ساعت دارین امرای ماستین، باز توازن برقرار میکنیم. منتها فعلا محترم آقای صدیق پتمن که خودشان هم کارشناس و مسائل سیاسی هستند فعلا در خط تلفن هستند، امرای ما یک 5 دقیقه در دقیقه هستند که امرای از ما یک صحبت بکنیم. آقای پتمن خوش آمدین. سیب
سلام نظر سر به شما و به مراد سر و به مهمانان گرامی سلام و احترام تقدیم است.
و علیکم السلام.
تشکر سیب. خب این مسئله چالش ها در این روزا ورد زبان کل دگی شده، گفته ایرانی ها سیب مشکلاتی که در قبال حکومت است، از پنج مشکل عمده صحبت کردن. مثلا شما این موضوع را تا چه تعقیب کردین و چی گفتنی دارین در مورد؟
ما خو صحبت های از دو دوست عزیز خود شدیدیم و مشکلات مردم افغانستان از شما پنهان نیست، از جامعه جهانی پنهان نیستن. مشکل در اینست که حکومت افغانستان حاضر نیست بپذیره که همچنین مشکلی وجود داره. شما بیانیات از دو رهبر که میشنوین، خصوصا رئیس جمهور، او حتی میگه که حکومت ما وسط منطقه یک حکومت کامل در زمانی که اظهارات بشد از ما افغان مایوس میشه که حداقل کسایی هستم که حاضر نیستم تا خبر کنند. موضوع عمیق‌تر از فاصله بین حکومت و مردم
و همچنان حالات فعلی افغانستان از نظر امنیت و وضعیت اقتصادی فرار مردم شما بیشتر شاهد هستیم. حتی مردم و دستبردارانی که در حکومت هستند حاضر نیستند که جنازه های را ببینند که در آب‌های یونان غرق شده و حداقل بعد از وقت تسلیت بگویند و همه روزا چیزهای را میگوید که از واقعیت دور است. مثلا پیشرفت اقتصادی و مثلا از پروژه ها این حکومت قدر دروغ میگن که بودجه حکومت که در برای سال 1395 تصویب شده و دسترس کل مردم قرار داره و پروژه هایی که در بودجه است برای کل مردم افغانستان معلوم است، ولی یه وقتی که بیانیات میده به یک ولایت میره که ما چیزات که برای شما برق میسازیم، برای شما بندی برق میسازیم، برای شما سرک میسازیم، حالا که چیزای شده بودجه نیستن. به هر صورت یک حکومت دروغگو و سیاستمداران منافق نمیتاند که فاصله خود با مردم کم کند. بهتر است ما عقب نشینی استراتژیک کنیم، مثل که یا در بعض معارقه میگه که وانی ولسوالی را اعلام کردیم، وانی ولایت را اعلام کردیم و ما عقب نشینی کردیم. یک عقب نشینی سیاسی برای جامعه جهانی در افغانستان ضرور است، برای مردم افغانستان و برای حکومت فعلی افغانستان. ما باید عقب بریم به خاطر استحکام، نه به خاطر عقب گیری، به خاطر دستاوردهایی که مردم افغانستان دارد، به خاطر حفظ عزیز چند قدم پشت سر بگذاریم و از پیش بریم. ببینیم یکی از مؤسساتی که مؤسسه انتخابات است، درست است که در 14 سال گذشته هم یک مؤسسه انتخابات تنظیم نشد که ما یک انتخابات شفاف داشته باشیم، ولی در 2 سال هم یک قدم برداشته نشد که ما به طرف انتخابات شفاف بریم. و از بعد بدتر کمیته گزینشی که قلن جناب کرده است توضیح کرده بود، این کمیته را آقای غنی توضیح کرد. شما چی توقع دارید؟ اگر بگوییم که از حکومت سابق به میراث مانده، این میراث فعلیش که به دست ما و شما است، به حکومتی که در فعلا کار میکنه و این کار میکنه که حکومت قبلی کردن در تمام پروژه.
بله پتمن صاحب،
در حکومت کردش بودن یک گروپ خطرناکشان فعلا به قدرت رسیده، بیشتر یک گروپ خطرناک که حتی نمیخواد بغیر از این 5 نفر مثلا یعنی دیگر نفر به در گروپ شامل شده و حتی از امراضهایی که یا داره یا از امراضهایی که در حکومت کردش میکرد و فعلا هم کل حکومت برست شده است.
پتمن صاحب شما یک کمک موقف همطور جدی و شدید به زبان آوردین، از او خاطر با اجازه پریانی صاحب فیصل صاحب موقع میتیم که دمیج جواب بتن نظر پتمن صاحب. آقای فیصل
زما په نظر باندې زنی دغه دردونه چې دوستانی لري یو څه ډیر شخصی دی، ځکه چې زنی وختونه ته وقوعات له حکومت څخه وي، مشخصا د هغو اشخاص و افرادو چې هغه د حکومت د وسنی اشخاصو په څنګ کې پاتې شوي دي او کار یې ورسره کړی دی، اما بالاخره هغه توقع چې نه پوره کېږي طبیعي ده چې سړی درد دل لري. اما په ټوله کې مخکې اشاره دې مسایلو ته وسوه چې خپله د وزیر صاحب مشاور په خبرو کې یو شی و چې خلک په ډیرو سختو شرایطو کې او په ډیرو تهدیداتو کې راووتل رایه ورکړه. بینان سخت شرایط او تهدیدات په هغه وخت کې و چې خلکو د اوسنیو رهبرانو لپاره رایه ورکول یو نوی شی نه دی. زه نه پوهیږم دوستان باید د حکومت له وظایفو څخه هم شاګه وي چې رئیس جمهور څه مسؤلیت لري او رئیس اجرایه څه مسؤلیت لري او وزیر څه مسؤلیت لري. که دوی فکر کوي چې د جنازې پر سر باندې تاګ یا جنازې ته ورتګ د ټولو اشخاصو شاید د ولس درد دوا کې، زه فکر نه کوم چې دا دې لاره وي. اما په ټوله کې یو تعهد د حکومت له ادرس څخه سته پروژه ټولو د دې کال بودیجه ټول ولس لیدلې ده. هغه سته یو بل مسله ډېره واضح ده چې د افغانستان د حکومت بودیجه یا په هغه کې پروژې هیڅ وخت هیڅ کله د افغانستان د حکومت مصرف نه دی جوړ شوی. موږ په تېر ډېر لسو کالو کې هم که تاسو وګورئ یو بودیجه مو په خپل مصرف نه ده کړی، یا زموږ خپل عایدات چې موږ لرو یا انکم چې لرو هغه زما زموږ عادی بودیجه هم نه پوره کول نه په خوا پوره کول نه اوس پوره کوي ولی په ټوله کې کارون نستا حکومت باندې کار کوي بدون شک چې تیر کال چې واغ یو کال نه و چې یو ایدیل وضعیت نه و چې خلک ته وکړو درلودل یا موږ غوښتله اما مشکل مدلودلې دراتونکو کال لپاره د تیر کال تجربه د نړیوالو سره مشترک کار او ما د خلکو په ملاتړ سره توانې دا لاسو چې
تشکر
مو یو به تر کار
وو چې قسمت دوم
هم سات کې یو خبره ماده سات دوم نیست ما د اخر میخواستم یک چیز اضافه کړم د ایجا کې سال نو شمسی میای بخیر یک دو سه روز مانده به مردم افغانستان گفته شوه که بیغم براین نوروز خود تجلیل کنن نیروهای امنیتی و دفاعیشان در هر نقطه از افغانستان
خوچی به فیصل سیب سوک پا کم سرک بانده کم غرط مقام یا کم چاروا که اونه وی داخل خطر او باسی اصنه چی سوکی او دبی
ما مخ کې ویل چې هغه د خلکو مسؤلیت دی چې سره ول انتخاب کړی دی
مهرمانه
نوې کلمه نیک مرغه فخیر
تاسو هم ډیر مننه تشکر
پات من صاحب شما خداحافظی میکنید در بخیر که در قسمت شما شما نیستین همراه پریانی صاحب تنها میمونیم در قسمت دوم بخیر پتمن شب
از طریق شما سالانه و به تمام مردم افغانستان و به شما تبریک میگیم و همون دروغ آقا دروغ چه فیصل زدیه در اغاز ما بخلو ماره نرازی منطقه داد اما آقا دروغ و کرده چه در اشرف غنی را شروع کیگی تو دوی باری ختمیگی در افغانستان خلق زیده دوی بخلو ماره باور نکی شکل امنیت دو پختل و ساتی نگه کال دو طول کال ده اما شرایط پکتو سره دی نوی اکال سجدیل که دار سنه چه پدر رفاسته پیو بلغم بانی وارو او دا خوشحالی را بانی جانه و درشی خوادی آقا چونو کشی دلم دلالت پک خیر می
تشکر از استراکتان پتمن صاحب خب پریانی صاحب ما یک دقیقه تا خبرها را داریم در قسمت دوم و شما دیگه یک ساعت در اختیار خود داریم و شما تقریبا بخیرم در قسمت دوم هم امرای محترم آقای شهزاده مسعود تنها میمانیم از او خاطر ببخشین که در قسمت اول زیاد وقت نداریم بازم در از یک دقیقه استفاده میکنین بگوین صاحب یک جنبندی کنین قسمت اول پریانی صاحب
بسیار تشکر فقط در یک دقیقه بگویم که صحبت هایی را که من شنیدم و خودم مطرح کردم ای را می رسانه که به هر صورتش مسئولیت بر می گرده به دولت دولت در هیچ قسمت نمی تانه بی توجهی اختیار بکنه دولت مکلف است که در برابر برنامه های تخریبی که از درون در برابر دولت وجود داره و همچنان در برابر برنامه هایی که مردم از خودش دور می سازه باید تصمیم بگیره و اخذ موقع بکنه ما صحبت های مفصل داریم که انشاءالله در قسمت دوم برنامه نکته نظرات خود مطرح می کنم
تشکر محترم آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه اگر وقت دارین خود قسمت دومون باشین بسیار خوش میشیم اگر وقت ندارین خدا حافظ ناصرتان سال نو بر شما هم ما تبریک میگیم در قسمت دوم مهمانای محترم آقای شهزاده مسعود سابق مشاور رئیس سابق رئیس مشاور رئیس جمهور صاحب کرزی بودن همچنان محترم آقای نظری پریانی مدیر مسئول روزنامه ماندگار همراه ما هستند در نیم ساعت آخر کوشش میکنیم با محترم دکتر محمد قاسم هاشم‌زاده هم نیز تماس برقرار شود حال وقت خبرهای